قدرمنو اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته هرکلی. په دې خبرونه کې اورئ چې په حق د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د ترسره شویو جرمونو د څېړلو لپاره له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په ستر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمني نجلۍ د چړو د ګزارونو په تور نیول شوی دی. د ازبکستان مالیه وزارت د چهارشنبې په ورځ 522 تنه کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. د کیف او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او چین امنیتي چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړي کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکنګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته د دې خبرو په اړه وویل
چین د تعلیم او تربیه په مورید افغانستان سره همکاري کوي. اوس هم په چین کې د مونږ افسران تر تعلیم او تربیه لاندې دي او دا همکاري د افغانستان د صلح د لپاره ډیر مهمه ده او مونږ د هغه نه استقبال کوو.
د افغانستان له دفاع وزیر سره د خبرو په مهال د چین د قوای مرکز مرستیال شو قلینګ وویل د چین د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دغه ژمنه د سیشن بي پورز له پیکنګ څخه د لیدنې په مهال چین د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم کړې وه. چین له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې به چین له افغانستان سره چې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې به چین له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې داعش د ننګرهار له نورو سیمو هم خپل ځواکونه شاته کړي دي.
ولسوالۍ خوګیاڼۍ داعش به شکست مواجه شوه.
په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش له مات سره مخامخ شوی. همدارز د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې داعش مجبوره شوی دی چې عقب نشینی وکړي او د دوی شاوخوا 40 تنه له منځه تللي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خوګیاڼۍ د ولسوالۍ د امنیت د تامین په هدف ولسي ځواک ګمرل کېږي. تر دې مخکې د پچیراګام په ولسوالۍ کې ولسي ځواک ځای په ځای شوی دی. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی نجلۍ د چړو د ګزارونو په تور نیول شوی دی. دا پیښه پرون د جرمنی په جنوب لویدیځ لنداو کې په یوه پلورنځي کې د یوې دعوا په نتیجه کې رامنځته شوې ده. چارواکو وویل دغه افغان چې د پیښې له ځایه تښتېدلی و د لارویانو د معلوماتو پر اساس پولیسو ونیوو. هغه نجلۍ چې ده په چړو وهلې وه د ټپونو له امله په روغتون کې ساور کړې ده. دا نه ده معلومه چې دغه تورن افغان زلمکی پناه غوښتونکی دی او که د جرمني عادي استوګنده. هم نه ده معلومه چې دا واپس راپورته شوی وه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. د ټلویزیون پر پردو چې کوم تصویرونه خپاره شول له هغو داسې ښکارېده چې شاوخوا 20,000 کسان د سن ایالت په ګړی خدا بخش سیمه کې د بېنظیر بوټو له قبر سره راغون شوي دي. بوټو لومړۍ ښځه وه چې د یوه اسلامي هیواد مشري یې کوله. دا د لویدیځ نږدې ملاتړه ورې 2005 کال د ډسمبر په 20 راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پوځ مرکزي ښار دی لومړۍ ډزې وشوي. بیا چاودنه وشوه او بېنظیر روغتون ته په لاره کې سا ورکړه. بوټو له 1983 تر 1990 صدر اعظم وه او بیا له 1993 تر 1996 د پاکستان صدر اعظم وه. د اګست په میاشت کې په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې وویل چې د بېنظیر بوټو په وژلو کې پخواني ولسمشر پرویز مشرف لاس درلود. مشرف دغه تور رد کړی دی.
د ازبکستان مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ 1522 کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. مالی وزارت وروسته تر دې دا کسان برطرف کړل چې ولسمشر شوکت میرزیایف پر مالی وزارت سخت انتقاد وکړ او امر یې وکړ چې هغه کسان وشړي چې فعال نه دي. د ازبکستان د رسمي خبري آژانس په وینا ولسمشر دغه بیکاره کسانو ته د موږکانو خطاب وکړ. د ازبکستان ولسمشر 15 ورځې مخکې ویلي وو چې ماجک پوری غیر فعال مامورین ګوښه کړي دي، خو په ټیټه کچه موګرکان لا پاتې دي. ولسمشر میرزیایف وویل د مالیې نوی وزیر جمشید کاچکاروف به وضعیت بدل کړي، خو که چیرته دا وضعیت په یوه میاشت کې بدل نه شو په خپله کاچکاروف به هم برطرفه کړي. د کیف او روس پلاو بیلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه او په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته انتقال شول. چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین حکومت 238 بندیان د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې په لوهانسک او دونیسک سیمو کې هغوی ته وسپارل، او په مقابل کې هم بیلتون پالو 4 اسیر سرتیری او ملکیان د اوکراین حکومت ته وسپارل. د اوکراین د ولسمشر ویاند وویل چې ولسمشر پیترو پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې دونباس سیمې ته ولاړ ترڅو د له خوشې شوو بندیانو سره مخکې تر دې چې کیف ته ولېږدول شي وګوري. د مینسک 2 په نوم د 2015 کال د فبروري د سولې د موافقې له مخې کیف او بیلتون پالو باید د دغې موافقې له لاسلیک وروسته په 15 ورځو کې ټول بندیان او اسیران خوشې او یو بل ته سپارلی وای. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کم په حق د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 کال وروسته د ترسره شوو جرمونو د څېړلو لپاره له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همکاري ته چمتو دی.
در قسمت معرفی اسناد و مدارک در صورت که بعض قربانی‌ها که به ما مراجعه میکنند ما میتونیم به این قسمت کمک بکنیم.
د بلخ ولایت د ګمرک ریاست مسئولان وایي چې د تیر کال په نسبت د 1499 کال په ترڅ کې عواید په سلو کې شاوخوا 10 زیات شوي دي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الله اسد ته د تروریست خطاب وکړ او وی ویل هغه چې خپل 1,000,000 ولس وژلې څرنګه ورسره کیدی شي راتلونکي جوړ شي.
اسد کسینلیکله Açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş, aslında bir teröristtir.
Oğuz Çepa Fonsan ki jemeydeyi hayi dir de cili mozu oğuz hem matrah viyalı de cilu pahalı halku hayi dir avridilivi.
څلاس د فارسی فرهنګ چلا یاد 40 څخه خپل شوی دی چې پایله هم دی یالداش به څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوه او اندوانه او نور شیان خوري.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم مه هېروئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو د څېړلو په هدف نړیوالې هڅې ګړندۍ شوې. په هغه کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او ژر تر ژره اطلاعات ور وسپاري. په ورته وخت کې په بلجیم کې د بشري حقونو یو کمیسیون وایي چې ګڼې دوسیې راغونډې کړي تر څو د افغانستان د جنگي او بشریت ضد جرمونو قضیې تعقیب شي. یادونه وړ بولو چې په حاکر جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوالي ویلي چې په دې اړه د کره شواهدو او اسنادو له تکمیلېدو وروسته به آیا چې رسمي څېړنه پیل کړي او کنه وروسته پریکړه وشي. نور تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې له دوی سره د شویو تیریو لپاره ځانګړې پاڼه ډکه کړي. دغه نړیوالې محکمې د دې پاڼې د ډکېدو لپاره د جنوري تر 1.5 پورې وخت ټاکلی دی تر څو خلک خپل شکایتونه د انټرنیټ له لارې په دری، پښتو یا انګلیسي ژبو د هالنډ دغې محکمې ته واستوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند محمد بلال صدیقی.
نخست کمیسیون از این اقدام محکمه جزایی بین المللی استقبال میکنه.
لومړی خو کمیسیون د جرمونو د نړیوال محکمه د اقدام هرکلی کوي. که چیرته زموږ له کمیسیونه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وشي، موږ به د سندونو د ورسپارلو په برخه کې همکاري وکړو. موږ ته یو شمېر قربانیان په دې برخه کې راځي، نو کولی شو چې مرسته وکړو. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د جنوري تر یو دیرشمې پورې لنډه موده ده، باید هڅې زیاتې شي او په دې ترڅ کې د دوی کمیسیون د افغانستان له دولت سره هم په تماس کې دی. په ورته وخت کې له دولت سره په خبرو بوخت یو چې دولت په افغانستان کې د دې بنسټ د کار هڅو ته زمینه برابره کړي تر څو په دې برخه کې هر اړخیز کار وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ یو شمېر نورې موسسې دې ته چمتو شوي دي چې له هاګ محکمې سره همکاري وکړي. په بلجیم کې د بشري حقونو د خپلواک نړیوال کمیسیون رئیس عنایت رسولی ازادي راډیو ته وویل
ما دوسیه را آماده است داریم که وخت گفتن نمیتونم که چه زمانی مورم
موږ داسې دوسی چمتو کړی دي چې وخت یې نشم ویلی چې کله یې هغوی ته سپارلی شو، خو موږ پرې کار کوو. یو شمېر شکایتونه چې شته او موږ ته رارسېدلي دي، په څو میاشتو کې به یې د خپل سازمان له لارې نړیوالې محکمې ته وسپارو چې تعقیب شي. په بلجیم کې د بشري حقونو نړیوال خپلواک کمیسیون تر ډیره هغه دوسیې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري چې افغان کډوالو له دوی سره شریکې کړي دي. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د 2003 کال د میله لومړۍ نیټې راوروسته د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو دوسیې وڅېړي.
و امریکا چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه له افغانانو غوښتي چې د جنګي او بشري ضد جرمونو پیښې د جنوري 23 نیټې د دوی په ویب سایټ کې په پښتو، دري او یا انګلیسي ژبو ثبت کړي. د دې پاڼې آدرس هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د همدې راپور په د متن په پای کې لوستلی شئ، ترلاسه کولی شئ. په حق د جرمونو د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو ویلي چې غواړي په افغانستان کې د شویو جنګي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې فتوا بنسودا ویلي له لسیزو راهیسې د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او د دوی د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیقې څېړنې وروسته دې پایلې ته رسېدلي چې د څېړنې د پیل لپاره د روم له تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه هم پوره شوي دي. افغانستان هم د حق د جرمونو نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې د بشریت ضد جنایات ترسره شوي دي. میرمن بنسودا ویلي دي چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنګي جرمونو متمرکز وي چې د 2003 میلادي کال له مې میاشتې په راوروسته موده کې د افغانستان په خاوره کې شوي دي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیم های زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و بعض یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورده پکې بیا هم د بلخ ولایت له مقام د آتا محمد نور د استعفا جنجالي مسله پکې انتیرو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نور سره شریک کړی او هم که پښتنه لري مطرح کړی. ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوو. د کابل د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره د معلوماتي ټکنالوژي یو مرکز پرانستل شو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په دې د دغه مرکز څخه په یو وخت کې نږدې سل تنه ګټه اخیستلی شي. محصلین هم د دغه مرکز پرانستلو ته خوښ دي. ناجی صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ په دغه مرکز نږدې 4.5 لک ډالر لګښت راغلی او په یو وخت به ترې له 100 ډیر محصلین او ښوونکي ګټه واخلي. د دغه وزارت علمي مرستیال عبدالتواب بلکرزي د چهارشنبې په ورځ د دغه مرکز په پرانیست غونډه کې وویل یاد مرکزونه به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ دا لومړنی مرکز دی چې پرانستل کیږي. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه نورو پوهنتونونو او حتی ولایتونو ته هم وغځول شي او یاد خدمات پراخ شي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ په دغه مرکز کې له نوي ډیر کمپیوټرونه موجود دي چې د چارواکو په وینا د پوهنتون ټول ډیپارټمنټونه او پوهنځي سره نښلولي دي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې د دې مرکز مالي لګښت د یاد وزارت د پراختیا بودیجې څخه ورکړل شوی او محصلین کولی شي چې له دې لارې له هېواده بهر په پوهنتونونو کې په آنلاین ډول زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر محصلینو هم د معلوماتي ټکنالوژۍ د یاد مرکز په جوړېدو خوښي وښوده او وویل چې دغه ډول مرکزونه باید نورو پوهنتونونو ته هم وغځول شي.
آرزو گلستانی هم د شهید استاد ربانی د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د مهال زده کړې کوم. د ډېرې خوښۍ ځای دی چې نن ورځ محصلینو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ مرکز پرانیستل کیږي. پخوا موږ ډېرو ستونزو سره مخ وو، اوس کولی شو چې په ډېرې آسانۍ د انټرنیټ له لارې خپلې ستونزې هوارې کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې یاد مرکز نورو پوهنتونونو کې هم پرانیستل شي.
زما نوم دی هارون اصولي او د تعلیم و تربیه پوهنتون زده کړیالیم. څنګه چې موږ پوهیږو نن ورځ اثر د ټکنالوژۍ دی، نو ټکنالوژي زموږ په ژوند کې ډېر مهم رول لوبولی سي. دغه ICT سنټر چې دلته د خارجي برنامې د خوا څخه د وزارت تسلط علي د خوا څخه افتتاح سو، دا به زموږ سره د انټرنیټ په بخش کې، زموږ د ریسرچونو په بخش کې او زموږ د کارخانګۍ په بخشونو کې به زموږ سره ډېره مرسته وکړي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت بیا وایي ټاکل شوی چې تر 2000 میلادي کال پورې 12 نور د معلوماتي ټکنالوژۍ ورته مرکزونه په فاریاب، خوست، کونړ، تخار او د یو شمېر نور ولایتونو په پوهنتونونو کې پرانیستل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو اورېدلی شي. او اوس به مللی بشیر ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ایشیا ټایمز خپرونې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پیکینګ او اسلام آباد به افغانستان ته د اقتصادي دهلیز پروژې پر غځولو غور وکړي. د اقتصادي دهلیز پروژه د 55 میلیارد ډالر ارزښت لري. مقاله لیکي چې د چین وړاندیز شایي پاکستان اندېښمن کړی وي چې د هیواد چین خپل اوسپنیز ورور باله، خو اوس چین په یو منځګړی بدلیږي. مقاله زیاتوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چین د افغانستان تلپاتې او د باور وړ شریک هیواد وباله او وی ویل چې هیواد چمتو دی چې د اقتصادي دهلیز پروژې برخه شي. د مقالې په وینا چین غواړي افغانستان او پاکستان دواړه د سیمه ییزو پروژو برخه وي، نو ځکه غواړي د سولې پروسه هم پرمختګ وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې چین به پر پاکستان د توریزم په برخه کې د همکارۍ په خاطر له خپل نفوذ کار واخلي. مقاله زیاتوي چې که افغانستان د اقتصادي دهلیز پروژې برخه سي، امریکا یې شایي هرکلی وکړي، ځکه د ورېښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې ورکړی و. مقاله همداراز زیاتوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا وصل کول د امریکا جغرافیایي سیاسي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې نفوذ له منځه ولاړ سي. مقاله لیکي امریکایي څېړونکي وایي په منځنۍ آسیا کې د چین او امریکا ګټې یو دي. د هندو ورځپاڼې هم افغانستان ته د چین د اقتصادي دهلیز پروژې د غځېدو په اړه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې هندوستان مخکې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروژې مخالفت کړی دی. دا پروژه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه تیریږي او هندوستان یې ځکه مخالفت کوي چې وایي کشمیر د دې هیواد برخه دی او که اقتصادي دهلیز له دې سیمې تیر سي دا د هندوستان له خپلواکۍ د سرغړونې په معنا ده. مقاله د څېړونکو له قوله لیکي چې د اقتصادي دهلیز له لارې د ګوادر بند ته د افغانستان لاسرسی په دې معنا دی چې د ایران، هندوستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې سره توازن برابر سي. د دې موافقې له مخې کابل د ایران چابهار بندر ته لاسرسی لري. مقاله زیاتوي چې چین همداراز غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي سي. د مقالې په وینا د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د وضعیت په اړه هڅې په نور نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د ورته وضعیت لپاره د ازموینې په توګه ګڼل کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو افغانستان ته د اقتصادي پروژو د غځېدو په باب واورېدل. د روسیې امنیتي چارواکي هم وایي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي دغه هیواد له روان امنیتي بحران نه وباسي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري، د بلخ ولایت د ګمرک ریاست د چارواکو له وروستیو څرګندونو به خبر شي چې وایي د تیر کال په نسبت د روان 1469 مالي کال په ترڅ کې د دې ګمرک عواید په سلو کې شاوخوا ولس زیات شوي دي. د بلخ د ګمرک ریاست مسؤلین وایي چې د حیرتانو بندر له لارې د وارداتو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې د دوی عواید زیات شي. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور حال راکوي.
په بل خلاد کې د ګمرک ریاست مسؤل وایي چې نسبت تیر کال ته د 1369 مالي کال عوایدو کې 14% زیاتوالی راغلی دی. د بلخ د ګمرک ریاست مشر عبدالرحمن راسخ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 1369 مالي کال په ترڅ کې 1,930,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د بلخ ولایت د ګمرک ریاست مسؤلان وایي چې د یاد عواید اکثرا برخه د حیرتان بندر له لارې هیواد ته د راورد شویو تجارتي توکو څخه ترلاسه شوي. ښاغلی راسخ په دې اړه وویل
نسبت
تیر کال ته 14.5% په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د ګمرکاتو ډیری عواید اکثرا د وارداتو څخه ترلاسه کیږي او د حیرتان بندر له لارې د اوسپنې، اړو، اوبوباتو، ارشویو، لرګیو او د سون توکو واردات ترسره کیږي. د بلخ ګمرک مسؤلان شکایت کوي چې لا هم له ازبکستان هیواد سره د افغانستان ترانزیتي ستونزه نه ده حل شوې او افغان سوداګر نشي کولای چې خپل تجارتي توکي د اورګاډي پټلۍ له طریقه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ولېږدوي. عبدالرحمن راسخ وایي چې د 1369 مالي کال په ترڅ کې یوازې 2,000,000 افغانیو پارزښت پاکستان ته د ډبرو سکاره او د 2,000,000 افغانیو پارزښت منځنۍ اسیا ته وچه میوه صادر شوې ده. صادرات اکثرا پاکستان هیواد ته ترسره شوي دي چې د ډبرو سکاره هم پکې دي او ډېر لږ ممیز او د مواشي پوست منځنۍ اسیا ته لېږدول شوي چې هغه ټول 2,000,000 افغانۍ هم نه کیږي. په عین وخت کې په بلخ کې ملي سوداګر وایي چې دې ولایت کې د نسبي امنیت شتون او همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي ستونزو موجودیت سبب شوی چې د حیرتان بندر له لارې واردات زیات شي او د بلخ د ګمرک پر عوایدو هم مثبت اغیزه وکړي. په شمال ځون کې ملي سوداګر وایي چې د بلخ د ګمرک د عوایدو د زیاتوالي عمده عامل په شمال ځون کې د نسبي امنیت موجودیت او له تورخم بندر څخه بهر ته د تجارتي توکو د صادراتو د کچې کمیدل دي. ملي سوداګر سید مهدی سرهنګ پړه وای
دلیل اصلي افزایش عواید است که امنیت
ته ګمرک د عواید د زیاتوالي اساسي دلیل دا دی چې په بلخ ولایت کې امنیت تضمین دی. سوداګرو هم خپل پیسې بندې کړي، دوی توکي وړي او راوړي، د صادراتو او وارداتو موجودیت سبب شوی چې عواید زیات شي. په عین وخت کې د تورخم بندر څخه هم د توکو د صادراتو په کچه کې کموالی راځي. د یادول دا چې بلخ ولایت کې سوداګر وایي که اوس پاکستان افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو د اورګاډي د پټلۍ له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغاني توکو صادرات ترسره کړي نو د بلخ د ګمرک عواید به دوه برابره زیات شي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د روسیې امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي دغه هیواد له روان امنیتي بحران وباسي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په اوس وخت کې د روسیې لپاره په افغانستان کې د پانګونې لږ فرصتونه شته. جزئیات یې د فریبا زاهر په راپور کې.
روسیا اټکل کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وده او د ګډو پروژو عملي کول به وکولای سي دغه هیواد له هغو امنیتي ستونزو راوباسي چې ورسره لاس او ګرېوان دی. د روسیې د امنیت شورا رئیس نیکولای پاتروشیف له یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د سه شنبې پر ورځ خپره سو ویلي چې د تروریزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقتصادي لارې چارې د یوه مهم عنصر په توګه مرسته کولای سي. پاتروشیف وایي موږ ډاډه یو چې د ګډو پروژو تطبیق کولای سي د تروریزم او تروریستي افکارو د خپرېدو سره د مبارزې په برخه کې د یوې اساسي وسیلې په توګه کار وکړي. پاتروشیف په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو او د غرض له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ده د وروستیو خبرو یادونه کړې ده. دغه روس چارواکی وایي روسیا د محل د انرژي، کرنې، پوځي ټکنالوژۍ او نورو سکتورونو کې له افغانستان سره سوداګریزې معاملې لري. دوی زیاتوي اوس مهال دیرشو روسي شرکتونو لیوالتیا ښودلی چې په افغانستان کې کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي له روسیې سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې د پخوا په مقایسه ډېرې کمې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دا غربي هیوادونو د علاقه دا نه ده چې د روسیې سره د قرارداد وشي. نو د دوی دپاره د سرمایهګذارۍ فرصتونه په افغانستان کې یو څه کم دي. دوی رال درې څلور ځله ډېرې هلې ځلې وکړلې چې دلته په معدن کې قرارداد وشي، یا خصوصا د تیلو او د ګاز په ایستلو کې د سالنګ په جوړولو کې دا قراردادونه د دوی سره ونه شول. کمپنۍ لګې را ناامیده شولې، اما بیا هم خپل تجارتي تعلقات د دوی سره ساتلي دي. یو حداقل په سلسله باندې امکانات د ډیرولو شته دی چې په افغانستان حکومت وغواړي روسان علاقه لري چې تجارت دی.
روسیا تر دې وړاندې هم ویلي و چې د افغانستان بحران یوازې د زور له لارې نه هواریږي او نورې بدیلې لارې هم لري. د خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د رواني میاشتې په سر کې کړې وه. ماسکو په وار وار له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د توریزم د خورېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت شورا مشر په خپله پرونۍ مرکه کې تکرار کړه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له اوږدمهاله حضور سره سره په دغه هیواد کې امنیتي حالات خراب شوي دي. دغه روسی چارواکي په افغانستان کې اقتصادي وده، د خلکو رفاه، د بیکاری سطحې کمول او د پوهې سطحې لوړول د افغانستان د سولې او ثبات بیرته راوستو اساسي عناصر بلل. د روسیې ترڅنګ د بیلاروس ولسمشر له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم له خورې دوست خاندېش مندي. الکساندر لوکاشینکو نن د ډلې امنیت د تړون سازمان په یو سرمشریز کې د منځنۍ اسیا پر مشرانو غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیول سي. کنادا د په خبره وروسته به یې مخه نیول تر سوریه ګران کاروي. د لوکاشینکو په وینا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او هم قزاقستان او قرغیزستان هغه ودونه دي چې د تروریستي سازمانونو لخوا به په نشه سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر د سوریه ولسمشر ته د تروریست خطاب وکړل. ترکیه په دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. نور خالد احمد شبر پر راپور کې
د ترکیه ولسمشر وویل چې د سوریه د سولې هڅې له ولسمشر بشار الاسد سره مخ ته نشي تللی. رجب طیب اردوغان بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ.
اسد کسینلیکله اچک و نت سویلیورم
د سوریې ولسمشر اسد په تاکید سره اجازه راکړي چې ښکاره ووایم یو تروریست دی چې د دولت په کچه تروریزم مخته وي. موږ دا نشو ویلی چې دا کس خپل کار کولی شي. که موږ دغه خبره وکړو دا به له هغو نږدې یو میلیون سوریایانو سره انصاف نه وي چې ده وشلي. د ترکیې ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په تونس کې د افریقا د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. د ټینګار وکړ چې د بشار الاسد په موجودیت کې د سوریې د سولې خبرې نشي بریالي کېدی. د سوریې په باره کې تر هر څه مخکې دا ناممکنه ده چې له اسد سره ادامه پیدا کړي، ځکه چې څرنګه کېدای شي چې موږ د سوریې داسې ولسمشر ومنو چې هغه د خپل هیواد نږدې یو میلیون کسان وژلي دي. د سوریې په قضیه کې تر دې مخکې د انقره او تهران اړیکې ښه شوي وو. ایران د بشار الاسد کلک ملاتړی دی. د انقره او تهران اړیکه شاید اردوغان د نویو څرګندونو پر سر اغیزمن شي. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په دوه ورځني سفر د ایران سیال هیواد سعودي عربستان ته تللی دی. یلدرم د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان چې په 2015 کال کې واک خپل کړ نو هڅه یې وکړه چې د ایران پر ضد د سنی هیوادو یو ائتلاف رامنځته کړي. بیا د روان کال په جون میاشت کې چې کله ریاض د دې لپاره له قطر سره اړیکې ساړه کړل چې تهران ته نږدې شوی، ترکیه د قطر تر څنګ ودرېده، خو اوس داسې ښکاري چې انقره یو ځل بیا غواړي له سعودي عربستان سره چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي نږدې اړیکې ولري.
ازادي راډیو اوري. په دې ورستو کې د امکانات پیدا شوی دی چې د هغو کسانو چې کانه دنیا ته راځي علاج وشي. نور بل اسمت سروانه واورو.
څېړونکي وایي د هغو کسانو درملنه یې ممکنه کړې چې مورزاجي کانه پیدا کیږي. د امریکا په هارورد پوهنتون کې څېړونکو د جینیټک انجینرۍ په مرسته وکړای شول چې د هغو کسانو درملنه وکړي چې له موره کانه زیږي. تر اوسه پورې دا ناروغي تداوي کېدای نه شوای. څېړونکي وایي چې د جینیټک انجینرۍ په وسیله یوه نوې طریقه پر موږکانو آزمویلې او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړې ده. د هارورد پوهنتون څېړونکو د کرسپر په نوم طریقې څخه کار اخیستی. دا طریقه په حقیقت کې په ژوندیو حجرو کې د ډي این اې شکول دي. په هغو موږکانو کې چې کانه زیږېدلي وو دې طریقې د ټي ایم سي ون په نوم جین په هغوی کې ختم کړ. هغه انسانان چې دا ډول جینیټیکي ستونزه ولري په تدریجي ډول یې د اورېدو یا سامع حس کمزوری کیږي او څېړونکي هیله لري چې له دې طریقې څخه د کڼو انسانانو په درملنه کې کار واخیستل شي.
او اوس یو ځل بیا په مکړې د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان او چین امنیتي چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکینګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داعش د ننګرهار له نورو سیمو هم خپل ځواکونه شاته کړي دي. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی نجلۍ د چړو د گزارونو په تور نیول شوی دی. هغه نجلۍ چې د په چړو وهلې وه د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده. د ټاپي پروژې اجرایی رئیس محمد مراد امانوف په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره تیر ماښام د دې پروژې د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. افغان ولسمشر د ټاپي پروژې اجرایی رئیس ته ډاډ ورکړ چې د پروژې امنیت به تامین کړي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. په هغو تصویرونو کې چې پرون د تلویزیون له خوا خپاره شول ښکاري چې شاوخوا 20,000 کسان د سن ایالت په ګړی خدابخش سیمه کې د بېنظیر بوټو له قبر سره راغون شوي وو. د ازبکستان مالی وزارت پرون 1522 تنه کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. دا وروسته له هغې چې ولسمشر شوکت میرزیایف مالی وزارت ته دنده سپارلې وه چې بېکاره کسان له دندو لرې کړي. د کیف او روس پلاوا بیلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه او په سلګونو اسیران دی یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر شول. د خبرونو سرلیکونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي اوازي اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په همدې څپو مخ خبرونې کوو. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروی. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه دوهمه برخه د ازادي راډیو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې د ظلمو په ژمي کې د انتسلو مسأله انتړلې ده. خو مخکې لدی چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقونو پروګرام اوریدو ته.
اساسی او بشری حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاره بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ امیر عبد الواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره غلاست
مننس.
سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بيداري او ټول محترم او اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې غایت قرآن عظیم شان را پویا سوچی الله جل علا شانو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. الله پا خپل مورد که چی زخ پل بندگان نتعذیب ہوما مگر ما چی ترغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیستاول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جواتا کیگی چی تعذیب دی انسان، شکنجه دی انسان او دی انسان لپاره دا دی آیت نه صریحا معلومیږي چې او سرګندکی چې دا جواز نه لري چې انسان دی جګسي، انسان دی شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم ترغو چې ما څوک نه یور لیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی، دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون پرانا که هر هغه عمدی او قصدی او ارادتن چیو غوری دی چا تا رنج، تکلیف او روانی جسمی صدمه رو رسی ترغو پوری دا سړی دا مامور دی زب پا دی و توانیگی چی ترغو پوری حقیق کشف کی. دی شکنجی مفهوم پامده منوال بانده دی چی او سړی تا درد رنج دا ورورسی چې ترغو پورې دا سړی په دې باندې محترف سی چې دغه خپل د دغه جرم که د کړی نه ځان ته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجې دی او دا په قانون کې دا اعمال معنی دی.
ډېره مننه. سیرت صاحب محترم، څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو ښودل. اول ډول یې رواني، دویم ډول یې فزیکي. هغه وه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تکې تنها اچول، دا روحي صدمه ده. بل د ده عقایدو ته توهین او ده ته سپکې سپورې ویل او د ده اگه کم تنظیم یا سیاسی اړیکی چه لری ده اگه منظومه یا منصوبه تنظیم تا سپکاوی، رهبر تا سپکاوی او یا ده ده فامیل تا سپکاوی، ده روحی صدماتی. یا نور دولونه همسه چه اگه کشف سویدی چه موسیقی ورته پا جگ آواز داوریدل، بی خوبه کول او ده چه نور موارد ده چه ده روحن صدمه سری ترسهی. پو ظاهر فیزیکی حالت که ده شکنجه نه محسوسیگی، چه کل تیار سلایو گوره محسوسیگی نه، ولی دل ده روحن نه دیر غط صدمه لیه چه اغا موارد موازر کرن. او یاو خو فیزیکی شکنجه ده چه اغا نکان استل او اغا پو دوره بنده وحل پو یا خوبه بنده در اول او نکان استل، دغه سه نور موارد دی چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې د کړی نوی د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې سب سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطره د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د صلاح اخیستلو په نظام د یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله، هیڅ چاته اجازه ورکول کیږي نه. صدا کې که چا دا کنفرانسون منلی او کې نه منلی، د دوړو له خاطره دا ممنوع ده، ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي، دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی، د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د ده اعتراف او د ده اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعض ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وقت درشری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. سیرت محترم، د ورستي پښتني پټوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا محل پرې څه ډول اقدامات شوی دي؟
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکل په خاطر زموږ اساس په قوانین کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوي ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع شوی ده شکنجه، او همدغسې د 1934 کال د 26 ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، او د 1950 کال کې یو 13 ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1968 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بل اخره د 1902 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلی ده. د هغه وخت نه، د امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي، د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور، که هغه روحي یا هغه فزیکي، اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتم مخکې اشاره وکړله، او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنا ده.
ډېره مننه.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ژوند با شیبو کی
جوړونکی محبوب شاه محبوب. درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د چلی له نوم سره به آشنا یاست. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي. ځینې چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو نوم بولي او ځینې ژمی په څو برخو ویشي چې همدغو برخو ته یې د سپینې او تورې چلی نوم ورکړی. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چلی په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده. درنو اوریدونکو، چلا یا چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي. د بلخ پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نومونه ایښودل شوي او د همدغو نومونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کېږي.
د فارسي فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوې ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو او پایله هم د یلدا شپې څخه کېږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوې و اندوانه و نور شیان خوری. علت هم داده ده خلق منز که بده عقیده دیدوی چی وی کلا اندوانه و خوری یا میوی و خوری یا پوری که بیا نتگه که گی. بل پا پختو که منگا سپین سلا ویو، سپین سلا هم پا دی خاطر ویل که گی ورده چه کلا چه پا جمعه که دیر واری وری گی یا و با نور شیان یخ نیسی یا پرخه کلا چه دشپی خانه وری یا سار جی چه توز داین سپین دی پا دی خاطر بانی ورده بایی چه سپین سلا.
د اغلی پټمن په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی ځنګړي برخې مشهوري دي.
چلا په دوه برخو ویشلې ده. خلکو چې یو غټه چلا ده بل وړه چلا. غټه چلا مغه دی اول دی جدینې پایل کیږي تر لسم دی دالوي پورې او وړه چلا دی لسم دی دالونه تر اخر دی دالوي پورې ده. په غټه چلا کې یخنی او یعنی هوا ډیره سړه ده او یخته په دې چلا کې خلک تاوده خواړه خوري، لاندې کوي او غوړ شیان ډیر خوري او په دې خاطر او یا خدا او سره د دې لپاره.
نو موري زیاته وی چې په یو شمیر نورو سیمو کې سپینې چلې ته سپیره یا لوی چلې او تورې چلې ته غوړه یا کوچنۍ چلې هم وای. خو د ټولو مشهور نمونه یې سپینې چلې او تورې چلې دي. چلې څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکو ناصر خان یې پاړه راتوایي.
بعض خلک ورته تورې چلې او سره چلې وای. زه چې د هلمند يم، د هلمند خلک ورته تورې چلې او سره چلې وای. بعض خلک ورته لوی چلې او وړه چلې وای. دا چلې د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځ د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کی چې کله مزان کوم مشخص ستوري چې ځنګړې کړي دي هغه په اسمان کې راښکاره کیږي نو چلې شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وای تورې چلې. تورې چلې په دې معنی چې ډیره سړه چلې ده. په دغه چلې کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک یې خپل کورونه به تودوي. د بارانونو موسمې، د وریاو موسمې په کلو کې معمولا د سي چلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دی. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه رابیا کاری او ټول قرار ناست قرار زراعت کې درې میاشتې کرا خوب دي او بیا ورپسې سړه چلې ده یا وړه چلې ده چې تورې چلې وځي بیا نو سړه چلې ده. کله کله سړه چلې ده چې د وریاو په تناسب باندې د تورې چلې نه وړاندې دي. خو تورې چلې کې سړه ډیر زیات و سره چلا کې به سره بیا دومره ذات نه ویل غره کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي 60 شکست. 60 شکست په دې معنی باندې چې چلويش جام شل شپته ورځې کې د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کیږي هغه بوټي چې مرسوي دی هغه راجبندي کیږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقی وایي چې سپینه چلې کې واوره کیږي او یا هم د ډیر یخ لوجه او به یخ کیږي او د ځمکې سر سپین وي. نو موړه د یو شمیر دودونو او باورونو پاړه وای.
یو باور دا دی چې کله سپینه چلا رابرتی رشی یا رخکار شي راشي نو پدې کې معمولا دا یو باور دا چې زړې خزي او یادم شان خزي چې دی دا ماشومان پټ ساتي ترڅو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه چلې ونه وهي. نو کله چې سپینه چلا رابرتی رشی اول خبره دا چې دا ماشومان او زاړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زاړه چې سپینه چله د دوی په اندو وای د دوی په باور سپینه چله وای نو بیا دوی ور سره داسې چلند کوي چې مثلا دا تعویزونو ته بیاي زیارتونو ته بیاي زیارتونو ته بیاي اول ته ورته ځانګړي تعویزونه کوي چې دغه تعویزونو ته د سپینه چله تعویزونه ممکن وایل شي یو بل باور دا چې دغه ته یو پساله لې یا ورته مګاله لې او داغه د چرمن نه ورته وژن جوړي دغه وژن دوی ته راغوندي او بیا د چلی په حساب سره د خپل وختي مثلا درې ورځې وو ورځې څو ورځې دغه سی دغه چرمن ورته غوستي ترڅو دغه ناروغ چې یاد دی په اصطلاح چې د سپینې چلی چې وهلې د دغه شی سره خکېږي
د زیاتوی چې د سپینې چلی یخنی ډیره وچا او سخت وي نو ماشومان او زیات عمر لرونکو پکې زر سینه بغل کیږي لیکوال او څیړونکو طاهر زلان بیا وایي چې په افغاني فرهنګ کې د چلی پاړه ګڼ باورونه شته له هغه مو د تور چلی د څرنګوالي پاړه پوښتلی
په تور چلی کې عموما تور چلی د ژمي د موسم هغه وروسته برخه ده چې خلک پکې په سرلی ته یا بهار ته چمتواله نیسي زر بزګران د خپل کروندو د خوندیکیدو د پاره دغه مهال چې مثلا د زنو یو شمیر بوټو د خوندې ساتلو د پاره پاغوي پلاستیکی خیمی وهی د دې لپاره ترڅو هغه یخ ونه وهی په تور څلکه کې دغه یخ مات شي او بزګران دهکانان عام خلک د پسرلنې کارونو د کښتونو او د خپل فصلونو د پالنې د پاره کار شروع کی مثلا ګوټ شروع کی للون شروع کی دا ډول د یو شمیر حاصلات چې هغه کرل کیږي غنم د عمر شیوي چې د هغه د پالنې او د بیا اوبو کولو وخت را رسیدلی او باید له دې وروسته هغه پالنه په زراعتي سیستم نوي شي
د نوموړي په خبره چې په تور څیله کې بارانونه غلې او نری باد لګیږي نو همدا لامل دی چې لیوي خو موسم بدلیږي او لبل خو ونی د شنې کې دوه تابع نسی دی وایي چې دا موسم بزګرو ته ځانګړي ګټه لري
تور څلا هغه د فصل هغه برخه ده یا د موسم هغه برخه ده چې په دې سره د ژمي کنګل ماتیږي یعنی هغه یخ جمع چې چشته ویلې کیږي هغه په تور څلکه کی ماتیږي که فکر وکړو په لوړو ساحو کې هغه سیمې چې لوړې دي د افغانستان په جغرافیا کې هغه د ژمي په موسم کې واوري هلته کیږي دغه واوري یخ کیږي جمع کیږي او تر ډیر وخته پورې د دې د خوندی پاتې کې دوه امکانې کله چې تور څل راشي عموما په تور څل کې بارانونه زیاتی دغه کنګل ماتیږي
د خاغلی زلان په خبره چې تور یا غوړ څل بیا نسبت سپین یا سپیری څل ته ډیره وچ یخنوي او د تور څل یخنی یو څل لمدوي درنو اوریدونکو په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان له حاجی نجیب سره چې د ګردیز ښار اوسیدونکو د مرکه کړي له هغه یې د چلی د ډولونو پاړه پوښتلی
سله سده دغه شپې ورځې د ډېر یخ دی دا سده سپرکې چلا ورته وای دا ډېر یخ لري دغه واور سوري کې سړی په مخ باندې وای دغه سختري چلا سده دغه ده
پرکې چلا چې تاسو وای غوړه چلا دا ولې د سورته وای د چلا خپل شي
سله سده دغه سده د ډېر یخ ده هغه غوړه سله سده دغه شاته سره زی هغه بیا وای نرمه ګرمه دومره یخ زیات یخ نه باغوان په دې وخت په دې ټیم کې دا د مڼې اول خو د مڼې بیخونه واړی بیا د تور سره ورکی بیا اوبو ښه اوبو پرمانه ورکی سدا یخی شي جوش وخوري س جوش وخوري د مځکه ښه پاسته شي
یعنی یخی څلکی
او یخ څلکی او
یعنی غوړه څلکی
د غوړه څلکی بیا دغه سره پرې د بعد په عمل میوسو بیا سره چپکی بیا دوا ورکی مسله خبره ونه ته پونه بیا باسي ونه ته بیا هغه بیا اوبو سره ورکی بیا ګټه لري
مثلا څیله خو یو څیله ده ک ډیر څیله
نه تله دوه څیله دي یو د سپرکی چلا ده یو د غوړه څیله دي
د څومره وخت
دا فقط یو میز دغه ده یو میز هغه ده
دا مثلا کله راضی سره کم راضی
په دغه اوس سده نوې شروسوې د سپرکې چلاده دغه زللی یخ سده اصلي زمي سده دغه سلاده
د نوموړي په خبره چې دوی په وچا یا سپینه سیله کې کوخه کوي چې ماشومان او زړه له بهر یخ او باد څخه وساتي پنځه سلوي خلن رحیم ګل بیا وای چې د چیلې ل پیل سره سم خلک ځانګړي خوړ برابر وي دا چی څه ډول دی هغه وای
نو په وچ چیلې کې په دې معنا چې یخ ډیر زیات وي او د سي سوزون کې یخ وي نو په دې کې معمولا خلک په کورونو کې کیچډ کورت پخوي او لاندې پخوي او ګرم خوړه کوي بخارې ډیر زیات ګرمي ماشومان نه پریدي بیرون ته چې بیرون لاړ شي ولې دوی مریضیږي خو اصلا د فامیلونو توجه ماشومانو ته او خپل دوی ته په وچه څیله کې فکر کوم ډیر زیات وي ولې په وچه څیله کې ډیر ورخ نه کیږي هوا ډیره وچوي او همدې لامل کیږي چې ډیر مریضیان زیات وي مثلا سینه او بغل او برانشی تو ریزه شو دغه مسایل ډیر وي بیا په لمده څیله کې خلک یو څه خوشحالی کوي چې د وچه څیله نه ووتلو اوس په بارانونه ډیر کیږي هوا معمولا نرمه شوه جلد به پکې ښه وي
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وبپاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
کلا هم وریگی پا مسافرو ستیریگی زلم نره نره خوگیگی تا پا زمانا او بلگیگی زما دا کور پا خلق نرسی لا سنا زما دا کور پا خلق نرسی لا سنا کوئی بارا بارا زما دزڑا ٹکور تکوری سویلے نشی رور تکوری لیون اخکتا پور تکوری دکلی مین سدش پیلے آواز رازینا دکلی مین سدش پیلے آواز رازینا